السلام علیکم. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب لسمه د نومبر لومړۍ نیټه. بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. د نامیبیا په وړاندې پرونی مسابقه د اصغر افغان وروستۍ لوبه وه. هغه تر دې مخکې له نړیوالو لوبو استعفا وکړه.
لکه څنګه تاسو وویل د افغانستان نن لوبو کار کله لوبوي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپ هغه د نړۍ په هر ګوټ کې
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شاهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خپل لوبغاړی هم وو هغه کرکټر دی او د لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي چې مخکنی حکومت ورسره په میلیونونو افغانۍ تړونونه کړي وو خو پیسې یې نه دي ورکړي. پرون چین ته د زنګوزیو صادرات بیا پیل شول.
زیات له یو میلیارډ ډالر نه زموږ هیواد ته انشاءالله دی نه عاید راځي.
د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې موندل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 لدې کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد سوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 د کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لستنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه لستنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 16 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نه د دغه سازمان په شپږ اویاویم غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې 9 کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولی دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د 9مې حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي. د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل. هخوا بختر خبری اجانس راپور ورکړی چې د کابل ښار په 11مه حوزه کې هم 3 کسان د غلا په تور نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 لدې کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغو خبرو ته رستون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دای وی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی فرانسوي او برتانوي سیالون سره دلته په روم کې راغون سوی مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت تستون کړو په یو خلو یو د ځکنوي خبره ده چې مش په خو پر اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا لدی تړون څخه ووتله د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنیدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پایته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشی کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خپرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبت نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي پرون ویل، زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنې کې شمولیت له بلغاریا سره د ویل انجیل کبله ځنډول سوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیل یې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان شوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی، صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 391 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوه. بریتانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې ویل، د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیون ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایتالیا پلازمېنې روم کې پایته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې لښ پګم ټولګي پورته د نجونو خوانزي د طالبانو د حکومت لخوا ل 15 اکتوبر زراهیزه تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د خزو د حقوقو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملال یوسفزای چې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون لمشر شهرزاد اکبر او د خزو د حقوقو فعال زرقا یافتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټوئیټر کې کمپاین پیل کړي، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزای په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټوئیټر اکاونټ خبر کړي، د جیشل پر مشرانو غږ کړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یو عاجل مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
په افغانستان کې 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو پرون په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تیر حکومت سره یې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې 4 میاشتې وړاندې د ښوونځیو، واټونو، پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله، اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي، خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یو خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ نن دلته راټول شوي یو او شمیر مو شاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو، جوماتونو، کلینیکونو، پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي، خو څوک ځواب ویونکي نشته. د دې پروژو شمیر 46 ته رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېری دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومی کا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نور الله:
همراهی وزارت شهرسازی قرارداد داشته،
موږ د خارج جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مباور وکړ. موږ د خپل انجینرانو معاشونه نه دی ورکړي. هغه کسانو چې ودانیزو توکو پلورنځي درلودل ترې پوره وړي یو، زموږ پیسې زموږ حق دی باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو، خو اوس هیڅ څوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره یې کار کوو اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله:
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي، ځکه د غني په دولت کې مشکلات و. پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فشار ده، 90% تر رسیدلې دي، تر اوسه پرې 1 روپۍ نه در کړې. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا موږ غږ لوړو مقامات ته ورسوي، د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا موږ مشکل ډېر سخت مشکلاتو سره ګیري یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و، خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندې شوي، د دغه پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمیر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هواري لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغه اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغه شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی حکومت سقوط سو او طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي. ازادي راډیو په دې تړاو له ځینو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د ورزګان ولایت لیوی ښوونکي راهلې سره خبرې کړې.
زما نوم راهله ده او یو تن ښوونکي ما احساس خو د ټولو شزینه او معلوم دی تقریبا د ټولو ځکونکو د ټولو انجونو هغه چې راځي مکتبونو ته او هغه چې زحمت استلې دی کلونه کلونه د متوسطه شوانځي او سره لیسه چې تړل شوی ده د دې په مخ مکتبونه باندې ډیر بد احساس لري د ناامیدۍ احساس لري خواشینی دي حتی زیاتره تر رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامید دي یعنی مکتب تر شپږم صنف پورې کومه اله دی مخه تر شپږم صنف پورې بځي ورسته موږ همدا دي تر دولسم صنف دې دی ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي او مثلا ورسته ډاکټر کیږي اول د دې چې د ولسم سم په پرې ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پرې وي نو مې ته خو ډېر د ډېر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه مو خو مې وتاب د چې دوی بسنګ د دې راتلون کې بسنګ ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطحه
څه فکر کوي چې کله ورزګان یا په ټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدل یا سکوتې کولی په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی سې احساس مو کولی
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی د ویر احساس د ټول سو ما او زما د نورو همکارانو له پریشي او ټول تللی او تقریبا 3 میاشتې پورې دلته ورزګان کې نو او کله چې حالات بیرته نورمال سو تر دې حتی موږ دا تر لاسه کوي چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت ته راستانه شو
هیلی متوی ارزوګان متوی کله چې شوونځي ته تلل تاسو هیلی ترې
دروښان راتلون کې هیله ده داسې هیله مې درلودل مخبل دی استاد په هیڅ چې ارزوګان به روښان راتلون کې لري مثلا کومل ته ډاکټر نه لرو راتلون کې چې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندې به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې ارزوګان راتلون کې روښانه کتي ما هیله درلودل ډیر زیات هیله مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطح د تعلیم لکه چې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي وشتل مې چې د نورو ولایتونو سره په واسه هر همخته ولایتي حد اقل د غوي سره سړي وکولې
دراتلون کې لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلون کې پاړه باندې
مکتب به څنګه سي هغه هیله او امیدونه چې موږ دراتلون کې ته روښانه راتلون کې ته د یو پرمختللې روزګان ته مدرلار چې موږ یو پرمختللی ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د بیسوادي د لامل دی او لامل بیسوادي ده د دوی ډیر اندېښنې دي او زما خپل هم دا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي کچې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مخوندې برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي دا نیمه به چې بیسواد سي نیمه دا در ده بسنګ است موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو دي اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل خپل عزت مترما خون دي راتللې اوس هم به هم دا وایي چې بدیو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل عزت په دوام ورکړو او کم هلي امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا همدا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده همدا ایران دی نور ممالک دی هغه هم اسلامي ملکونه دي ده هغه ملکونه څونه پیشرفت کړی دي مشتخ مثلا د دې اسلام او دین څخه ډیر فرهنګ مختدي موږ باید کوشش وکړو همدا هله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی او ستل پرشتیا سره د یو روشانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو
پورزګان کې یو شوون کې راهله و چې د نجونو د تعلیم پر مسالې خبرې کولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ خبرګونونه پارولي د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخت ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوب کې د کیپټن په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لار او ورسي صفی الله ستنګزی تفصیل وړاندې کوي
لاست گیم فور دیر فورمر کیپټن اصغر افغان
د ابو زبید د کرکټ سټډیوم کې ګلبودین نائب خپل هم ټیمه او پخوانی کپتان په وګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شیبه وی ځکه استعفا یې کړی او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي په ژړغونی غاګې لمینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیاتو مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنت مزه دا خبر مې چاته نه کوله ورنه مې وختل چا دمه کړي وای دا خبر مې ځان سره ساتلی و. نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي او استاول په دغه وخت د مزر دي دا پریکړه وکړه وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هوا ته لپاره چې اینده ځوانانو ته موقع ملا وسی زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنت کوم بازی ځوانانو ته په ورلد کپ کې هم موقع ملا وسی لوبو کې او دغه دی ورلد کپ پرشر وګوري زه کم دا زمونږ اینده ده.
ل نیمی بیا سره پر روان نړیوال شلاوریز جام کې لوبه چې افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په دروشته بالونو دی ویش پګیزي او دریو سلوریزو په مټ یو دیرش چټکه منډي جوړی کړی. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دیرشو ته رسیدي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبه او د ورځنی لوبه پایلې کال د مخه یعنی 2009 هم کې کړی وو. که څه هم د څو کال تر دې لوبه مخکې په ټیم کې وو او لوبه کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور درنه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغه د لاسترالونو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلی خورا سخت ورته تمام شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو غنو ځوانو لوبغاړو ته یو لار خودو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلی دی چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خبره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرک انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مخ تګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې ځکه د په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه کار کله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یې په ټول کې په غند نړۍ بهر ګوټ کې نو موږ همیشه دا کوشش کړی چې بارم خلو به کو میچو ګټو دې په مخ باندې مسکار اور.
اصغر افغان په ورځنیو لوبو کې نږدې 2.5 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمیرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کیږي اصغر افغان له نږدې پیژني د افغان پاړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبغاړو ترغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غاړه هم وو او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پات شوې په خپل لوبډل مشري کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د دپ مشري د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو غنو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له غنو پیغامونو او خبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشري سره د افغانستان ټیم بشمره لوبې وګټلې. سپی ولا ستانګزی له شغلی مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژني مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حقله باندې معلومات لرم یا هغه ډیر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبغاړو ترغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غاړه هم وو او ډیر د هغه کاراکټر دی یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډیر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند وو او شینر لوبغاړه وو. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډیر زیات درلوده او خصوصا چې دای د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل او ډیر ښه کپتنسي وکړه د لکان ښه مدیریت کاوه.
ښاغلی افغان اوس پریکړه وکړه فکر کوي لکه څه احساساتي پریکړه خو بنوي د پاکستان تر لوبي ورسته چې لوبه وبایلل شو او د ډیرو د انتقاد ګوته د او د د دو ورور تا وا فکر کوي لکه احساساتي برخوردونه سپدي ارتباط ل ورلد کپ پرسته ام کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع یې همدغه سوا چې باید د هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځینې انتقادات درلودل شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره زیاته ډېره زیاته ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم خاطر چې نور ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسي په ارتباط راته وایي چې فکر کوم یو ریکارډ یې پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هېوادونو ته. یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خو به یې په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و. الکانو به هم هغه نورو ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره د کیپټنسي مخې بوتله. یعنی زه پخپله مې د یو افغان د یو د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د اصغر افغان په وخت کې د کیپټنسي په وخت کې درلودلې د بل هېڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې همدغه سي برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتي جنازې د لوبغاړو کوي د غیابی چې ولې لوبي وبایللې پین کې همدغه سي برخوردونه کوي. مګر په اروپا او دغه نورې وادو کې به تاسو اتمن کتلی چې په دغه شکل لوبغاړو سره چلند نه کیږي متفاوته دی.
بله همدغه څه ده لکه چې دا تاسو مې راوونی وکړه د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره بل لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبې احساساتي کوي او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود و چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبري کولې.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوس به مجيب رحمان حبيب زاهر ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د انډین ایکسپریس په ګډون د نړۍ مختلف ورسپنو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یک شنبه د ورځې په لوبه لیکنې کړې دي. د غلوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د یو سلو یو شپېته منډو هدف وټاکه. خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره د دو شپېته منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یو لوبه له سکاټلند ګټلې وه او بل لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې څرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې بریتانیوي ګارډین ورسپانې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخونزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخونزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خبرې شوې وې خو ګارډین لیکلي چې د شنبه ورځې واقعا د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر له وینا ویډیو او یا هکس نه دی خبر شوی. یوازې پاره یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایی حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هبت الله خونزاده د هغه ځایناستی شو. ګاردین ښکلی چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستایه. په مطلب کې راغلی چې اخونزاده د سپتمبر په منیټه په یو پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لیږدول شوی وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبې په ورځ له دغه پوځي